السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم او ری چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي د هغه ځانګړې مرکه هم په دغه پروګرام کې درته خبرو او دا اورې چې د امریکا سنا جرګې نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسما پیلوي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
اجرایه ریاست وای چې د ارګ شوقي مقررې د افغانستان د ننه سیاسي بې ثباتي لا زیاتوي د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ردوي چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه موافق نظر نشته او د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه پوره خبر نو واوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رات کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه په عمومي ډول موافق نظر او دریځ نسته د دې وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په میکانیزم کې اختلافونه موجود دي
دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغه کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات وکړو د دوی مشورې وکړو دوی اجماع را مایسته کو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې وخت کې تامین
د افغانستان حکومت شرط یې شیدي چې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره به یوازې هغه وخت مخامخ خبرې کوي چې اوربند اعلان کړي د ارګ د دریځ باندې د افغانستان د ننه یو شمېر سیاسي کړي اعتراض لري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د تشدد کمیدل هم یو مثبت پرمختګ دی اجرایه ریاست وایي چې د ارګ شوقي مقررې به افغانستان له زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست د جمهور رئیس لوري د یو شمېر نویو ډیپلوماتانو له مقررې سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قونسلي چارو مسؤلان په دندو ګمارلي دي د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه مشوره نه ده سوې
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته
دوی دستی مقرری چه پروستوی که وزارت خارجه که در اصلاحاتو تر عنوان لاندې شوې دي لا مشورې پرته شوې دي په خپل سر کار سوې دی او دا افغانستان له سیاسي بې ثباتۍ او تهدید سره مخامخ کوي خو ارګ په خبرګون کې ویلي چې جمهور رئیس د قانون پر اساس داسې مقرریو صلاحیت لري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې د هرات په شندن ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتر ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي و چې 3 کوچنیان او 3 ښځې پکې وې حمله د جنوري په 8مه د شندن ولسوالۍ د پایکش په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو پناځای شوې وه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ځواکونو ژغ کړی چې په پوځي عملیاتو کې دې د ملکی وګړو مسؤلیت ته پام وکړي په هرات کې سیمه ییزو چارواکو دوی ونی وړاندې ویلي ول چې په هوایي حمله کې په شندن کې د وسلوالو طالبانو یو مشر ننګیالی وژل شوی و په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په 8مه نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل شوې وه د ایران د ادارې د پیش پړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي د اوکراین د نړیوالي هوایی کرښې په الوتکه کې 168 کسان ووژل شول د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ویشتل شوي ول دا د لنډ واټن وشتلو میزایل دي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د وشتلو لپاره جوړ شوی دی د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیته د ناوړه کار په تو د کار اخیستلو په تور محاکمه کړ محکمې نن پر هغه د 15.5 کاله زندان او 290,000 ډالرو جریمه حکم کړی دی د محکمې لوري په بیان کې لیکل شوی چې مینګ هوی ویلي چې د استیناف محکمې ته تګ نه غواړي د چین محکمې ویلي چې مینګ له 2015 تر 2018 میلادي کاله د انټرپول د ریاست پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جایدادونه رشوت اخیستای او نور سو استفاده هم کړی ده. انټرپول چې مرکز په فرانسه کې دی دوه کاله مخکې ویلی چې تمن کورنۍ خبر ورکړی چې هغه چین ته تللی او هلته به درکه شوی دی. د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یوه کور کې د اور لګېدو له امله یولس تنه مړه شوي او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یوه کور کې د شپې لګېدلی او په رپورټونو کې ویل سوي دي چې پر کور پر هغو کسانو چې هلته اوسېدل رانړېدلی دی. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوارلس تنه د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباع پکې اوسېدل. په نوو سایبرسک کې د ازبکستان قنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې لس تنه چې مړه شوي د ازبکستان اتباع دي. یولسم قرباني یوه روسۍ ښځه ده. د دوو زخمیانو هویت لا نه دی څرګند. او د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا پروسه به نن پیل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او سناتوران به یوازې د هر یکشنبې په ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو په ضد چې غواړي په اوکراین کې له اوکراین سره په معامله کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ استیزا سي او له دندې لرې سي مفصله دفاعیه وړاندې کړه.
کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اوریئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته. مکمل به مو د سولې د پروسې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی.
هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنې څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
د هلمند والی وایي په دغه ولایت کې د مصارفو او عوایدو بیلانس ډیر زیات دی.
سو میلیونه تاسې عواید لري، اته میلیارده مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او چې دا په میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کم زینه.
امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا رسمي بهیر به نن د سنا جرګې لخوا پیل شي او د سما د نڅا په اړه باندې به تاسو ته یو راپور خبر کوم.
برای من خیلی سما خوشایند هست و وقتایی که من سما اینجا میتونم آرام بخش هست.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم لا هم اختلافات شته. دغه وزارت ویاندی اغلی ناجی انوری وویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یو خلو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین ویلي طالبان او امریکایان نن هم په خبرو بوختي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دوه هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه ده موجوده او په لویه کچه غبرګونونه یې راپارولی دي. افغان حکومت په اوربند ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخوالی به راکم کړي خو د اجرایه ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسیون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي راډیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې اوس ژوند کوي دوی سوله غواړي او په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې باید په افغانستان کې سوله تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغو کسانو چې په دغه پروسه کې ښکېل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې واد کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست ویلي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمینه برابرولی شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وی پر هغه اجماع ماته شوې ده او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار شوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولي وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي. خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړي ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان سکاټ میلر سره ناسته درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوي چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوی دی او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. د ملي امنیت د پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه ورکړل شي. طالبانو ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحا کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره د سولې اړوند مهمو مسایلو په اړه احمد تکل ځانګړي مرکه کړي.
اوربن خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربن ته ژمن واوسي، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربن زموږ د لسهاوو هیوادوال ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرت په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه وبوسي. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډېر ښه پیل وبوسي او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری وبوسي. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی دا بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور یې وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند وبوسي، په ټول هیواد کې وبوسي. فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې وبوسي او په ځینو ځایو کې ونه وبوسي. او که چیرې هم دا د یو موقت وخت د پاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی اما ټینګار په مودایي چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اوربندي.
یو نظر چې دلته ویل کېږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډېر ډاډه نه دي پر خپلو قوماندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي، په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوي چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اورېدلي دي چې ولې باید اوربند ونسي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نو اوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي، اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کوچني مخالفتونه باید اهمیت ونه لري، دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرومرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه ای. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ شي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا شي او د دواړو موافقتنامو دپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولی پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرومرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلي دي چې خپله موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې صد سو دا موافقتنامه دې امضا شي، اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت دپاره وړاندې سي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، که بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ دپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقي کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقي کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي، دا ټول زموږ دپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو دپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده ده طول غشتنه چه سر را طولی کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی په دې خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي راډیو ځنګړې مرکه واورېده چې احمد تکل کړې و. خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼې هم واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شو. دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څېړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
پس از مرحله ثبت این شکایت کار
د شکایتونو د ثبت له مرحله وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزی دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څېړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکی ټیم له لوري کار پیل شوی چې اوس د پروسس په حال کې دی.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جوزجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې، د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 14,500 ټاکنیز شکایتونه څېړلي وو چې د پریکړې له مخې 30 محلونه باطل اعلان شوي او 15,328 محلونه بیا شمیرنې ته تللي دي. د شکایتونو کمیسیون منشي ویان محمد قاسم الیاسی وای د باطل سویو او بیا شمیرنې ته د ولاړو محلونو په اړه هم د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مرکزی او ولایتي دفترونو پر همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون یو واحده پریکړه وکړي چې عام ولایتي دفترونو او عام دي هغه شکایتونه او اعتراضونه چې ترلاسه ټول په بار کې ونیسي تر څو موږ لاړ شو مخته او قضیه پیو
د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په 6 وسوې خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان سوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته له رسیدنې او د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح بهیر رسمن پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې 6 ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې او منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن دی؟
بلې ستانزه صاحب، د امریکا استازو جرګې ډونالډ ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراټانو چې اکثریت دي وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې 400 میلیون ډالر پوځي مرسته زندولي او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت البته نوی ولسمشر غوره شوی ولادمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف ته پخوانی مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشري په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو لخوا د احتمالي کاندید جو بایدن چې له ده سره به سیالي کوي او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریزي چارې مخ ته وړي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګېرل شوی چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په راتلونکو انتخاباتي کمپاین کې انکار واخلي. ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین دې په دې اړه چې دا روسیه نه بلکې اوکراین چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه څېړنه وکړي. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو ترامپ دغه راز تورن کړی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پرېښېدي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیزا شوی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل استازو جرګې د هغه د استیزا بهیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې پیل کړی و او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ او دغه قضیه هم اوس سنا جرګې ته راجع کړې ده.
بله. د ترامپ محاکمه به په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن سیشن به د واشنگټن ډی سي په وخت په یوه بجه چې د افغانستان په وخت د شپې 9:30 کیږي سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسما پیلوي. دا جرګه به له یک شنبې پرته په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. سنا جرګې ته له مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو 110 مخه یادښتونو کې ویلي چې د دوی ماکل نه کوم جرم کړی او نه هم کومه تېروتنه. دوی ویلي د امریکا استازو جرګه د هیواد له اساسي قانون څخه په خطرناک ډول منحرفه شوې او سنا باید دغه بهیر سمدستي ودروي. البته د دغې محکمې مشري به هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول 100 غړي به د منصفه هیات په توګه او د استازو جرګې یو کسیز هیات به هم منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه.
بله. مننه. کلن راته وایي چې له دې مخکې هم د امریکا کوم ولسمشر استیزا شوی و که څنګه؟
د امریکا دوه ولسمشران مخکې سنا جرګې استیزا کړي وو. د لومړی د امریکا د وخت ډیموکرات ولسمشر اندرو جانسن ورپسې بل کلینتن دواړه په سنا جرګه کې استیزا شول. محاکمه یې پیل شو. خو د یو بل ولسمشر محاکمه ریچارډ نیکسن په پام کې وه چې سنا جرګه هم محاکمه کړي. خو مخکې له دې چې دوسیه یې سنا جرګې ته ورسیږي د له خپلې دندې استعفا.
بله. مننه. کوم نوریاس نوري و د ډونالډ ټرمپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د سما د نڅا په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. په افغانستان کې اوس د فهیمه رضایی په نوم یوې افغان ښځې د دې نڅا یو گروپ جوړ کړی دی. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو گروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه وو ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهوره دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
تاسو لا پیغامونو
ما زبیر جو ته دغه پیغام دی چې پاسپورتي سړی چې پاکستان ته ځي مریضان ور سره یې چې دخول وي هم 1500 کالداري غواړي چې خروج وي هم 1500 کالداري غواړي کې ورنه کې په ځګر کې دی وي د کنسلګری دی باسي نو دا ډېر ظلم کې
زه د هلمند د پنځلس ولسوالیو څخه تاسو سره په تماس کې یم.
زه مایوبم په دواړو پښو باندې، نو مونږ ته دا خپل معاش نه رسېږي. دا درې کاله کېږي مونږ ته یونیون را کوي او سږ کال یې پر مخ را وخوړلې چې ژنو تو یا وسو نن سبا نن سبا اوس دا راته وایي چې نوي کال ته نو په مونږ کې څوک سات نه ګرځي، وایي دا زموږ وحق ته ودې څوک توجه نه کوي، دا زموږ په حق ولې څوک سات نه ګرځي. نو دا شرکني په زموږ داخله ده چې دا زموږ وحق ته توجه وکړي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي، ویل چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دغه حمله د جنوري په 8 باندې شوې وه. د ناټو د غوث ناتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه ویلي؟ د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو موافق دریځ نسته. د ادارې ویلي چې اختلاف یوازې د میکانیزم پر سر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي د ارک شوقي مقرري په افغانستان له لا زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست نن وویل چې د افغانستان په یو شمېر سفارتونو کې د سفیرانو او د قنصلي چارو د مسؤلانو په دندو ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده سوې او خپل سر کار سوی دی. د چینوی محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په 15.5 کاله زندان او 290,000 امریکایي ډالرو جریمې محکوم کړ. او د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې نن تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه د جنوري 8 نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده، په دوو میزایلو ویشتل سوی وه. د دې ادارې مشرتابه نن د پیښې په اړه خپل دوهم ابتدایي رپورټ خپور کړ.
کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله له متحده عربي اماراتو سره په سویلي افریقا کې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان کرکټ لوبډله یا د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله من دي چې دغه لوبه هم وګټي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه په ډی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې پیل کړي.
لوبه به د کابل په وخت 12:30 پیل شي. افغانستان تر دې وړاندې کوربه هیواد سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان به د جمعې په ورځ د کاناډا له کرکټ لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال 19 کلن لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال 19 کلنو د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تمرینات نن پای ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال 19 کلنو ښځینه لوبډله بهرنیو سیالیو ته ځي. دغه سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 26 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام کوي.